یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروگرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری خرغلاست وایم. وړاندې په دغه پروگرام کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره باید ټول سرتیري له دغه هیواده وایستل شي. دا مدثر موضوع ده. دا هم اوري چې له ایټالیا نیولې تر نیوزیلینډ پورې د کرونا ویروس له کبله لګول شوي محدودیتونه او قرنطین په محتاطانه توګه راکمیږي. نور مسایل هم لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون د کورونا ویروس په ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. په کندهار ولایت کې د کورونا د 15 نوي پیښو له ثبت کېدو سره په دغه ولایت کې په دې ویروس اخته کسانو شمېر 240 ته لوړ شو. او د پاکستان د سند ایالت د والی یا گورنر د کورونا ویروس د معایناتو نتیجې وښوده چې دی په دې ویروس اخته شوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کورونا ویروس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویل د افغانستان له د باندینیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د هلو ځلو او د افغان سکانو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سکانو پر یوه ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 کسان وژل شول او لږ تر لږه 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالی سختریز ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. په کندهار ولایت کې د کورونا 15 نوي پیښو له ثبت کېدو سره په دغه ولایت کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 240 تنو ته ورسید. د کندهار حوزوي لابراتوار په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا په ویروس 50 تنه مشکوک کسان معاینه کړي چې د هغو له منځه د 15 تنو معاینات مثبت وو. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې ومرینه لرو چې خپور کوي ده او تقریبا 12 کاله عمر لري. په دې سره د کندهار ټولې پیشې 240 ورسید.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې تیر ماښام څلور سرتیری د روژه ماتي پر مهال ووژل شول. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک ځادي نن سهار ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفانو د ګردیز په څلورم امنیتي حوزه کې د پولیسو پر پوستو داسې مهال برید وکړ چې هغوی روژه ماتي کاوه.
ریډ دی رجامات کې پر مهال شوی دی چې ملا ازان کولو دا د پستی سربازان چې وو دا د رجامات د پاره یوځای شي.
که څه هم طالبانو د دې برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ملګري ملتونه وایي چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته بریدونه زیات کړي دي. او د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن سیشن بی ویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لاره کې له باره ډک سي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا د ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سند ایالت د والی یا گورنر د کورونا ویروس د معایناتو نتیجې وښوده چې نوموړی په دې ویروس اخته شوی دی. عمران اسماعیل پرون د شنبه اعلان وکړ د ده د ټیسټ نتیجه چې یوه ورځ او مخکې یې کړې وه مثبته ده. د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې ویروس سره به مبارزه وکړي. په سند ایالت کې چې کراچی یې مرکز دی کلک ګرځبندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیق کیږي. د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یوه خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وسوه. ده وویل دقیق نسي ویلی، خو د نوموړي له روغتیایي حالته خبر دی او هیله لري چې ښه به سي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبل اوازې خپرې سوي چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل سوی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلی او د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره دي ټول سرتیری لغې واده وېستل شي. افغان حکومت تر اوسه د ترامپ د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوځي کارپو پخوانی جنرال دولت وزیری وایي
که د کرونا په نامه باندې افغانستان خوشي کوي او که کوم بله بانه جوړوي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي، دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کار ونه کړي. په نړیواله سطح د دوی پرستیج د کته راځي.
د هلمند خلک وایي هلته هدفي وژنې او جنایي پیښې زیاتې شوې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان
په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار کې درې نفره په یوه ورځ د جمعې د لمانځه څخه وروسته تروش شوله. د هغه شان په ورته خطو کې د طالبانو د خوا څخه افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملې کېږي.
په نړیواله موضوع کې هم د کرونا وایرس د تازه جزئیات په اړه تاسو خبرو دا چې له ایټالیا نیولې تر نیوزیلند پورې د کرونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه او قرنطین په محتاطانه شکل راکمیږي. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. ښاغلی ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د ټول امریکایي سرتیري له دغه هیواده راوویستل شي. افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د ان بی سي نیوز ټلویزیوني شبکې د دوو لوړپوړو یو اوسني او یو پخواني امریکایي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ښاغلی ترامپ په وروستیو ورځو کې خپلو پوځي او امنیتي سلاکاران تشویق کړی دي چې ټول سرتیری له جنگ ځپلي افغانستانه وباسي. اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړي، همداشي به د کابل استودیو لمغ سره خبرې کوي.
بله مننه سنګزه سیب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ترامپ غواړي له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د دوو برحاله لوړپوړو او یو پخواني امریکایي چارواکي له خولې راپور ورکړی چې ښاغلی ترامپ په دې وروستیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي چې له جګړې ځپلي افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د دغه چارواکو په خبره ترامپ هر ورځ په افغانستان کې چې د کورونا وایرس له امله زیانمنېدونکي دي د خپلو ځواکونو له حضور شکایت کوي. دغه امریکایي چارواکو ان بی سي تلویزیوني شبکې ته دا هم ویلي چې د کورونا وایرس نه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په خاطر له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې په هوکړه کې د پرمختګونو په ټاپه درېدو اندېښنې هم مل دي. د دغه چارواکو په خبره پوځي سلاکار نو ولسمشر ترامپ ته چې کغواړي د کورونا وایرس له کبله له افغانستان نه په دیش میر سرتیری وباسي ویلي، نو په کار د شپې تاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیری وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي د امریکا د متحدینو د کانګرس د غړیو او پوځي چارواکو اندېښنې ته په اشاره سره ویلي چې له افغانستانه زموږ د وتلو په اړه بیلابیلې اندېښنې موجودې دي. د امریکا د دولت یو دفاعي چارواکي ویلي کله چې د کورونا وایرس په خاطر له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحث وشو، نتیجه به په ډیر احتمال دا وي چې د افغانستان په یو یا دوه ځایونو کې امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شي. د مارچ له سړيشتمې تر اوسه چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ محمودیت اعلان وکړ چې په نړیوالو ځواکونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شول. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي سرتیري هم شامل دي او کنه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هر ورځ زیاتېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1903 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي. څنګه چې په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د پوخانی ویان جنرال دولت وزیری سره هم خبرې وکړې او همدغه پښتنه مور نه وکړه په لومړی کې چې د ولسمشر ټرمپ دغه پریکړه په اړه د دوی نظر سره خاغلی وزیری وویل
کدی کرونا په نامه باندې افغانستان خوشی کوي او کوم بل بانه جوړي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کارونه کی په نړیواله سطح د دوی پرستیج د قطر راځي. خبره داسې ده چې دوی که وزي د افغانستان نه د افغانستان خلک هم د دوی په موجودیت باندې دلته خوشحاله نه دي او باید په احتیاط باندې او په یو تدبیر باندې د افغانستان نه وزي. په افغانستان کې د اول سوله تامین کی، د طالبانو سره د سوله وکړي، حکومت دی جوړ کی، دلته دا جنجالونه ختم کی، وروسته د هغې نه د دوی قوتونو ته ضرورت نشته دی بیا د خپل قوتونه وباسي. زه بیا تکرارم چې هر غیر مسؤلانه کار امریکایان کوي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده او د دوی پرستیش په نړیواله سطح باندې په صفر سره ضربیږي. نو زما په عقیده باندې دا کار باید دوی کوي په تدبیر او په احتیاط.
سری صاحب تاسو په نظر باندې که دغه یو عمل ترسره شي اغیز به څومره وي د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې د افغانستان په امنیت باندې؟
خبره راغله چې څو لارې شته. یو خو دا ده چې دوی قوتونه وباسي مګر خپل ملاتړ ته د افغانستان د حکومت سره دوام ورکوي، اقتصادي مرستې کوي او دلته یو 1500 نفره د دې لپاره چې د کودتاو مخه ونیسي، د دې لپاره چې د جنجالونو مخه ونیسي. یو شمیر محدود د دوی دلته پاتې کیږي، هغه به په دې معنا وي چې دوی د افغانستان سره خپله خواخوږي لري، مرسته ورسره کوي او ملاتړ یې کوي. نو په هغه صورت کې دلته کوم جنجال نه پیښیږي. او که دوی داسې وي چې خپل قوتونه وباسي او خپلې مرستې هم بندې کړي او د افغانستان د حکومت نه خپل ملاتړ هم بند کړي، نو په دې صورت کې دلته ګاونډیان پاکستان او ایران او نور شاوخوا چې دي دوی ټول په دوه پښو باندې ناست دي. دوی د مخالفینو سره مرستې کوي، د مخالفینو په منځ کې ډېر تروستي ډلې دي، هغوی سره مرستې کوي. دلته په افغانستان کې یو لویه تراژیدي رامنځته شي.
بله وزیر صاحب، تر اوسه پر افغان حکومت په دې برخه کې خپل نظر نه دی څرګند کړی، ولې د هغه ستراتیژیک تړون له مخې چې افغان حکومت له امریکا سره لري فکر کوي چې د افغان حکومت ته اوس په دغه سي یو حالت کې چې ټرمپ دا خبره کړي څه کول پکار دي؟
نو د افغانستان حکومت هم د کومې خبرې چې ما وکړې دوی باید په همدې شکل باندې زما په عقیده باندې دوی موقف هم باید همداسې وي، ځکه چې امنیتي تړون دی، ستراتیژیک تړون دی، هغوی سره لري، په هغې کې ټول شیان واضح دي. د هغې تړون له مخې باید دا کار چې دوی کوي باید د هغې تړون له مخې وکړي. په دې نه چې ترامپ نن اعلان کوي چې زه 4000 کوم او بیا بله ورځ اعلان کوي چې 8000 نفر کوم، بیا بله ورځ اعلان کوي چې کومکونه بندوم، بیا بله ورځ اعلان کوي چې د کورونا یا د بل شي په بانه باندې خپل قوتونه وباسم، دا غیر مسؤلانه کړنې دي یا څرګندونې دي چې دوی کوي.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي له افغانستان خپل پوځیان په دې خاطر وباسي چې د خبره په دغه هیواد کې کرونا ویروس خپور شوی دی. افغان حکومت څه ونه ویل خو پوځي کارپو دولت وزیري سره مو خبرې وکړې او مرکه مو هم تاسو هم د شیبه کې واورېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به مرسلین ارسلا د افغانستان اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت د 1515 ساختماني پروژو په پلي کولو سره سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابروي. د ښار جوړونې وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې له دغو 1515 پروژو له ډلې 312 نوي او پاتې انتقالي پروژې دي چې له 1499 کال نه پرې کار روان دی. نوموړي وویل له دې پروژو څخه د 168 ساختماني پروژو د تطبیق چارې پیل، 4 پروژې ملي تدارکاتو ادارې ته سپارل شوي او پاتې 321 د ډیزاین په حال کې دي. د ښار جوړونې وزارت وایي د 168 پروژو مجموعي لګښت 3 میلیارده افغانۍ کېږي چې د حکومت له پراختیایي بودیجې تمویلېږي. یادې پروژې په تعلیمي، تحصیلي، صنعتي، کرنیز او ټولنیزو برخو کې دي. په غزنی کې د تازه میوو او سبو د ساتنې لپاره د 1500 ټنه توکو د ساتلو په وړتیا سره یوه لویه معیاري سړکونه جوړیږي. د غزنی ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالولي کوچی نن ازادي راډیو ته وویل د دې سړکونې په جوړولو 180 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د ملي پراختیا شرکت لخوا ورکړل شوی. نوموړي وویل چې دغه سړکونه به په لمریزې برېښنا هم سنبالیږي. تر دې وړاندې په دې ولایت کې د کچالو د ساتلو لپاره وړې سړکونې جوړې شوې وې، خو د تازه میوو او سبو د ساتلو لپاره په معیاري بڼه کومه سړکونه نه ده جوړه شوې. د غزنی د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالولي کوچی وایي د دې سړکونې د جوړولو چارې به په 2 کلونو کې بشپړېږي او د ده په خبره په جوړولو کې د 2 کلونو لپاره د ورځې 24 کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. مڼه، انګور، زردالو، بادرنګ، رومي بانجان او کچالو د غزنی ولایت تر ټولو عمده سبزي او میوې دي چې ټاکل شوي په دې سړکونو کې وساتل شي او بیا بسته بندي او پروسس شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 12 ولایتونو کې د سړکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. له ایتالیا نیولې تر نیوزیلند پورې د کرونا ویروس له کبله لګول شوي محدودیتونه او قرنټین په محتاطانه شکل راکمیږي، که څه هم ویره کیږي چې ښایي د دغه ویروس دویمه څپه خپره شي، خو په دې ویروس د مړینو د شمیر کموالي پر حکومتونو د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او په دې ویروس تر 211000 کسانو ډیر کسان مړ شوي دي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په حواله دغه راپور جوړ کړی.
په اروپا کې ګڼ هیوادونه د خپلو زیانمنو شویو اقتصادونو د بیا غوړېدو لپاره محدودیتونه او قرنټین راکموي، خو تر ځینو شرایطو لاندې لکه له نورو خلکو جسمي فاصله ساتل او د ماسکونو کارول. وروسته له هغې چې جرمني ځینې محدودیتونه لرې کړل، د حکومت روغتیایي ادارې تر دې اقدام یوه اونۍ وروسته یو بیا په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو په شمیر کې د زیاتېدو راپور ورکړ. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن چې له کرونا وایرس یا کووید 19 تر روغېدو وروسته پرون بیرته خپل دفتر ته ستون شوی، وایي هیواد یې له حد اکثر خطر سره مخامخ دی او محدودیتونه به په بیړه کم نه کړي. په بریتانیا کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 23000 اوښتی. په دغه شمیر کې د زړو کسانو د ساتنې په مرکزونو کې مړینې شامل نه دي چې ګمان کېږي په زرګونو به وي. په اروپا کې له هغو هیوادونو چې کرونا وایرس زیات ځپلي ایټالیا او فرانسه دي چې په راروانو اونیو کې به لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول راکموي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالتونو کې هم په کورونو کې د خلکو پاتې کېدل یا پای ته رسول سوي یا د ختمېدو پلانونه سنجول سوي دي. تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډیر کسان اخته دي چې شمیر یې تر 1 میلیون اوښتی او په دې وایرس د مړینې شمیر په کې تقریبا 250000 ته رسیږي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او په دې وایرس په نړۍ کې تر 211000 ډیر کسان مړه شوي دي. خو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې اټکل کړی چې په کرونا وایرس د مړینو شمیر شایي تر ورکول شویو شمیرو 80% زیات وي. ورځپاڼې په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته د لاسرسي د تحلیل پر اساس دا اټکل کړی دی. د چین پر ورکول شویو ارقامو هم شک کېږي او انتقادونه شته چې د چین حکومت په لومړیو کې هڅه کړې چې په ووهان ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو موضوع پټ وساتي. که څه هم چین پرون دوشنبه په کرونا وایرس یوازې د 6 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی، خو په تیرو 12 ورځو کې په دې وایرس د نویو مړینو راپور نه دی ثبت کړی. خو د چین دولتي رسنیو نن راپور ورکړی چې په شانشي ولایت کې نن سه شنبه د کرونا وایرس 40 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80,000 زیات شو چې له دې سره روسیه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر له مخې تر چین مخکې سوه. په چین کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 83,000 ګڼل کیږي. که څه هم د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو کورونا وایرس یو عادي والګی بللی و، خو داسې ښکاري چې برازیل به د دغه وایرس ته خپرېدو بله عمده ساحه وي. په برازیل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 80,000 ګڼل کیږي او د مړینو شمیر په کې تر 4,500 دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم مرسلین ارسلا د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
ویسا ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، آیا افغانستان پر دویمه سوریه بدلیږي؟ وړاندې د تصویري رسنیو ځینو اعلانونو ته اشاره شوې او لیکلي دغه اعلانونه د یوې نوې استخباراتي خطرناکې لوبې د پیل خبر ورکوي. سرمقاله لیکونکی لیکي په دې اعلانونو کې د افغانستان له نقشې سره یو او بل لور ته د داعش او فاطمینو بیرغونه خپرېږي او خبرداری ورکول کېږي چې د افغانستان ګاونډیان د همدغو ډلو په لاس غواړي هیواد برباد کړي. وړاندې ټینګار شوی د دې خطرناکې لوبې د پیل او ذهنیت جوړولو لپاره څومره استخباراتي دقت شوی دی، ځکه د ورځپاڼې په باور دغه اعلان داسې مهال خپرېږي چې افغانستان او نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان دی. د همدې کورونا په تړاو د پروګرامونو په لړ کې چې ډېر لیدونکي او اوریدونکي لري دغه اعلانونه خپرېږي چې د کورونا په اندېښنو ډوبو اسهانو ته ورو ورو د فاطمینو او داعش ډلو د شتون او د هغو د ورانوونکو موخو تصویر ښیي او د اورونو او وحشتونو تصویرونه تکرارېږي. د سرمقاله لیکونکي په باور یو تریخ واقعیت دا دی چې داعش او فاطمیون افسانې نه دي، واقعیتونه دي، خو دواړه د استخباراتي لوبو زیږنده دي او دغه اعلانونه د همدې استخباراتي لوبې د بل پړاو د پیل نښې دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي د داسې اعلانونو خپرېدل د یوې بلې بدمرغۍ جګړې د پیل نښې دي، خو په وینا یې دا چې حکومت په دې لوبه کې څومره ښکېل دی معلومه نه ده. هشتسو پرسپانی لیکلي په داسې حال کې چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې ډیری خلک د کورونا ویروس له امله په کورونو کې قرنطین دي، کابل ته د راتېرې شوې برېښنا ستنې د هغو کسانو له لورې چې حکومت یې طالب پلوه یادوي چاودنه ورکول کېږي. وړاندې راغلي د روژې په دغو شپو ورځو کې اکثره جوماتونه برق نه لري، لمونځ کوونکي اړ دي په تیاره کې لمونځ وکړي او روژتیان په سخت وضعیت کې روژه نیسي. سرمقاله کې راغلي د برېښنا د دغو مزو په پرې کولو سره اکثره ناروغان په تیاره کې سختي شیبې تیروي او هغه تعلیمي مرکزونه چې د کورونا له امله آنلاین یا د انټرنیټ پرمټ درس ورکوي له زده کړو بې برخې شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان د دې وضعیت مسؤل دي او باید وضاحت ورکړي چې د برېښنا د ستنو په وړاندې جګړه کوم اساسي شرعي او منطقي دلیل لري. که څه هم طالبانو د برېښنا د پایو نړول رد کړي، خو سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح شوي چې له طالبانو پرته په هیواد کې د دغه کار توان بل څوک لري او په وینا یې افغانان په دې پوهیږي چې د روان وضعیت مسؤل څوک دي. او اصلاح ورځپاڼې بیا د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. وړاندې د اصلاح په سرمقاله کې راغلي د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې کورونا ویروس د پراختیا په حال کې دی او په ډېرې چټکۍ دا شمیرې مخ په لوړېدو دي او یاد حالت نه یوازې روغتیایي کارکوونکو بلکې ډېری هیوادوالو ته د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼې د دغه ویروس په تړاو د خلکو ناسم پوهاوی او بل د خلکو لخوا د یاد ویروس جدي نه ګڼل په افغانستان کې د کورونا ویروس د پراختیا عمده لاملونه بللي دي. اصلاح ورځپاڼې همدارنګه لیکلي اوس هم ډېری خلک ګرځبندیز نه مراتوي او په بیلابیلو پلمو له کورونو اوځي چې په وینا یې دا به ګواښونکي پایلې ولري. سرمقاله لیکونکي دا ټینګار هم کړی چې په روغتیایي سکتور کې باید شفافیت تامین شي.
په لښکرګاه کې خلک د هدفي وژنو او جنایي پیښو څخه پوځي تراغلي. خلک شکایت کوي چې وسله والې غلاوې د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. د ښار په منځ کې په رڼا ورځ خلک تېروړېږي، خو پولیس او نور دولتي مسؤلین د دوی په خبره په مخنیوي کې پاتې راغلي. چارواکي وایي د هغو کسانو په ضد یې پراخ کمپاین پیل کړی چې په غیر مسؤل ډول وسلې ګرځوي او یا په غلا او شکونو کې لاس لري. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي یو راپور له هلمند را لیکلی.
شار خالی دی. د کورونا سره د شی مبارزه په خاطر د لشکرګاه په ډیرو سیمو کې د کرنټین اصول وازه سوي دي، خو د بیروبار د کمیدلو سره سره خلک د وسلوالو غلو د موجودیت څخه پوزي ترغلي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په رڼا ورځ غله مالونه لټوي، غیر مسؤول وسلوال هدف وژنه کوي او غله او تروریستان تر پیښو وروسته په خپل مخ ورکیږي. دوی پر پولیسو د غفلت تور پورې کوي او کشفي ادارې په سلنکارۍ تورنوي. د لشکرګاه اوسیدونکی شیر فلا وایي د حکومت ټول حرکتونه نمایشي دي، ځکه په تیرو دوو کلونو کې چې د غلو او غیر مسؤولو وسلوالو په ضد د چارواکو لخوا سلګونه کمپاینونه پیل سوي دي، نتیجه یې نه ده ورکړې.
تروسی پیښې په عامه کېږي، دا داسې نه ده چې یو ورځ کېږي یا معنا په اونۍ کې یو ځل کېږي ترسره کېږي. داسې ورځ راغلې ده چې په یوه ورځ کې یا په یوه شپه کې تقریبا دوه درې کسان وژل شوي. که څه هم د ولایتي چارواکي او ولایتي مسؤولین هر وخت د غیر مسؤول وسلوالو پر ضد عملیاتو په تړاو د کمپاینونو خبر ورکوي، خو دا دوه کاله کېږي چې نتیجه یې نه ده ورکړې. نو که ووایو چې د پخوا پرتله په هلمند کې وضعیت ډېر ترنګلی دی، د وسلوالو غلاو او وسلوالو پیښو تر مابینځ که ووایو په سپینه ورځ هر څه ترسره کېږي.
همدا روانه اونۍ د ښار په اتمه امنیتي حوزه کې خپله د حوزې امیر حاجي محمد داوري، د کلو د پراختیا او بیارغونې د ریاست پخوانی رئیس محمد عمر کنی او د دوی میلمه د یوه دولس کلن ماشوم سره په یوه غلچکي برید کې ووژل شول، چې تر اوسه یې چارواکو د کړې ژمنې سره سره اصلي انګېزه معلومه کړې نه ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دولتي مسؤولین په خاص ډول د پولیسو او کشفي ادارو کارکوونکي او مشران په شخصي معاملو اخته دي. د ښار کمربندي سو امنیت ته اشاره ګرځولې ده.
د جمعې په ورځ له په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار کې درې نفر په یوه ورځ د جمعې د لمانځه څخه وروسته تروسوله د غشن په ورته خطو کې د طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي، چې په دې کې مشتله پاتم لرو جنگو زور اخیستی دی. آن دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دي چې دغه د نیش بهودو شپې تیر شي، جنگ به نور هم زور اخلي.
افغان کچمو په لشکرګاه نږدې سیمو کې د ترور او غلاو د کیک شمیرې ونه ویلې، خو د پولیسو وی سرچینې د نوم نشو د په شرط ازادي راډیو تول پروانه میلادي میاشت کې د نادالیا او نوی ولسوالۍ ترڅنګ په لشکرګاه ښار کې تلویش لوی او وړی غلاوي سوي دي او د لس په شاوخوا کې تروریستي پیښي او هدفي وژنې سوي دي چې تر اوسه عمله نه دي نیول سوي. د هلمند امنیت امیر محمد رحیم نورزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ټول دوی د غیر مسؤولو وسلوالو ترڅنګ په ښار کې د غلو او تروریستي پیښو د عاملونو په ضد عملیات پیل کړي دي.
په دغه توریندارم نه پیړ غیر قانوني سلاوي یا مثلا دار چا چې پولیس یې امنیتي ملي هر څوک چې شخصي کې هغه موږ نه پیړو، اول پر خپل د ځانه شروع پکړی ده، خپل د ځانه دغه توریندارۍ چې په دلنجري کدار چای پر انوان چې موږ په یو لار نه پیړو، دغه نه توریندارۍ پیړو نه شخصي کې موږ په شخصي کې دلنجر چلی دا کسان نه پیړو، موږ دوامدار به موږ ان شاء الله د هدایت رابرې د شورای نظامی فیصله ده. دغه ټکان چې کوم په دغه کې چې موږ ولسونه نارامه کوي یا مثلا دا بازی غلاوی چې کیږي یا دغه کیږي په شار کې د موږ په کټي صورت باندې دي موږ نه پریږدو.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکو په داسې حال کې د غلو او تروریستي ګروپونو د فعالیت څخه پوښتنه راغلي چې د هلمند ولایت تیرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړې د لشکرګاه ترڅنګ ګریشک نادالی او ناوه ولسوالي په بشپړ ډول په لاس کې لري او د پاتې لسو ولسوالیو څخه د مارجې، سنګین، کجکي، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونو په ولکه کې لري چې هلته د حکومت حاکمیت هم د پوستو حیثیت لري. مدیر استایي د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زمو دا نظر دی کاشک چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه دیمګه چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغه ځایو کې دا انتظام دی دغه مسافر لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول دی دغه چکن شوی وای او وخت مودې پرې عمل ته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانان هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول شوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نایب ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چاره رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي اول خبر یې داری د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي دا ګرانی دا تر کرونا به تر دی دا چې کاختي دا چې لوږې وتلي په مسلمانانو به راشي قیامت دی وروره دا یو من کچالو په درې سوه کالداري یوه کوچنۍ ډبه درې لیټره غوړي په اته سوه کالداري دا خو به کرونا نه وي دا خو به دا لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپله ترالو فصل کوي چې نو پر دغه دا دکاندارانو تجارانو باندې ولې خلک یې پوښتنه نه کوي چې دا مو ته قیامت جوړ کړی وسلام په احترام سلام علیکم
ورور آزادی راډیو کې مدا پیغام دی کندهار ولایت کې د سید احمد خان تورې کې ورکړي د مرګ د کار او اوس مرکه نه مالي دي د کاغذانه ټول کړل له کوم کرنسین د خلک ټول غریب دي کرنسین هم د غریب خلک لري باندې د اغان دی خو نیمانه نه شته کوم د مرګ په غانه باندې او مرکه نه مالي دي کاغذانه شام ور ولا جاکات ستا جاکات د تر ول ولایت بیا
پیغام دی دا پیغام عبدالعادی احمد کندهار ولایت